السلام علیکم د مشال رادیو د دریو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه تر څلورو بجو کرا سره تم شوینو په دې خبرونه کې در سره درته د خیبر پختونخوا د سیمې او د نړۍ په اړه مهم رپورټونه او مرکې لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې درته روښانه مستقبل ونیس پروګرام هم دراورو. د دې هر څه وړاندې خبرونه چې ملیحه میرزاده یې ترسره کړي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان وایي اوس په دغه هیواد کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان نورو برخو نه وړاندې د اول په فاټا کې مردم شماري وکړل شي، او په روس کې د جالي شراب اسکلو له امله د مړو شو کسانو شمیر یو اویاو ته رسیدلی دی. تفصیل: د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پیښور خیبر ایجنسی د دورې پر مهال له خبریالانو سره خبرو کې کړې دي. نوموړي وای
دا وخت په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. یو اړخ ته به مونږ د پولي سرنه کوو، او بل اړخ ته به ډیر په ګڼ شمیر کې ایف سی ځواکونه ځای په ځای کوو.
چودھری نثار علی خان وویل چې د پاکستان امن په افغانستان کې له امن سره تړلی دی. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې د قبایلی سیمو کې مردم شماري وشي، او تر هغې وروسته د بلدیاتي انتخابات وکړل شي. نن په مومند پریس کلب غلنه کې د اتحاد تر غونډې پس د خبري کانفرنس په وخت د مومندو سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري ساجد مومند مشال ریډیو ته وویل
داوی ما چې څنګه د پاره وس منګا 1946 کې چې کم سترګل سٹارټو زده چې منګا وس اله 1946 کې لګي مردوم شماري شي کومه ده دا په کار ده چې د ټول پاکستان را مخ کې کړی شي زمنګ حق بندي به سي وشي.
په غونډه کې دا مو ویل شو چې د جمعیت العلماء اسلام فی علاوه ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې فاټا د خیبر پختونخوا ورګډ کړل شي. د یو واري بیا زر تر زره د فاټا اصلاحاتو د عملی کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینیټ ته ویلي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 324 پاکستانیان بندیوان دي. نوموړي سینیټ ته وویل چې د دغو کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. دا هم ویل چې د سعودي عرب عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړل شوي دي. په بهر ملکونو کې د پاکستان بندیوانو لپاره هلې ځلې کوونکې اداره انصار برني ټرسټ وایي چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. د بلوچستان او کوټه بخنه وړم د بلوچستان په کوټه او کیلا عبدالله کې د پولیو یا ګوزن کیسونه مخې ته راتلو پس صوبایي حکومت فیصله کړې چې په کوټه پشین او کیلا عبدالله کې به د پولیو خلاف دوه اضافي کمپینونه کوي. دا خبره په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز ویاند ظفر بلوچ نن مشال ریډیو ته وکړه. د حکومت د فیصلې له مخې به اوس په دغو درې سیمو کې د راتلونکي کال د جنوري او فروری په میاشت کې د پولیو ضد دوه کمپینونه کېږي. په دې کې به تر 100,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. وسلوالو تیره شپه په کابل کې د ولسی جرګې د یو استازي په کور برید کړی او 15 تنه وژلي دي. وسلوالو دا برید د هلمند ولایت استازي مولم میرولی په کور کړی دی. پولیس وایي درو ځانمرګو د کابل په خوشحال خان مینه کې د مولم میرولی په کور برید وکړ چې په نتیجه کې د نوموړي درې ساتونکو د کورنۍ دوه غړي وژل شو. وسلوالو طالبانو د برید ذمهواري منلې. افغان ولسمشر اشرف غني په سختو ټکو کې د برید غندنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي له نړیوال تور لیسټه د چا د نامه ایستلو غوښتنه یوازې دوی کولی شي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیګا مشال ریډیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو له امریکا سره د خبرو اترو لپاره په وړاندې کړل شوو شرطونو کې ویلي چې د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیسټ وویستل شي. طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلي چې که د دوی شرطونه ومنل شي نو ښایي مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي. د امریکا څارنوالانو یو پاکستانی د 140 ملیون ډالرو د جعلي ډیپلومې ورکولو په مبینه کیس کې تورن کړی دی. دا د هغو نړیوالو عملیاتو برخه ده چې تیر کال په پاکستان کې د جعلي ډیګریانو ورکولو کمپنۍ خلاف اخیستل شوی و. 30 کلن عمر حامد چې اگزیکټ سافټویر کمپنۍ سره کار کوو د دسمبر په 21مه په انټرنیټ فراډ او سازش کولو تورن وګرځېدو چې په زرګونو کسانو ته جعلي ډیګریانې ورکړي دي. د امریکا څارنوال پرید بهارا ویلي چې حامد د دسمبر په 19مه د نیویارک ښار په مینهاټن کې نیول شوی و. پاکستان تیر کال د امریکایي چارواکو غوښتي چې د اگزیکټ د معاملې په پلټنو کې ورسره مرسته وکړي. چارواکي وای د روس د سایبیریا په ایرکوتس نومي سیمه کې د جالي شراب اسکل لامل د مړو شو کسانو شمیر یو او یو تر رسیدلې دي. د صحت سیمه ایز چارواکو نن ویل چې شپږ دیرش سړي او ښځې په هسپتالونو کې دي. د پلټنو کمیټه ویل چې په جالي شرابو کې د میتانول په نوم یو کیمیاوي موادو چې که اسکل شي نو انسان ورنه مړه کېدای شي. کمیټه ویل چې 12 مشکوک کسان د شرابو خرڅولو په تړاو نیول شوي دي او د جالي شرابو جوړولو دوه کارخانې هم موندلې دي. روسی چارواکی وای چې لمسکو سرنیزې د ځمکې لاندې ریلګاډو په تمځای کې د ګیسو د لیک لامل په چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان زخمیان شوي دي. د بیړنۍ حالاتو د چارو وزارت چارواکو ویلي دغه چاودنه د مرکزي ماسکو په جنوب مشرقي سیمه کې له کولو منسکایا میټرو سټیشن سره نږدې شوې. د ګیسو سلینډر ویلډرانو د مرمت کار لپاره استعمالولو. چارواکي وایي د چاودنې په نتیجه کې اور لګېدو چې زر مړ کړل شو. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د روس او شام په اعتراضاتو سربیره د داسې جرګې جوړولو لپاره رایه چولی چې په شام کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو سرغړونو ته مقدمه جوړ کړي. د مسوده لیختنشتاین تیار کړی و چې د 1500 په مقابل کې 1015 رایه خستې دي او 2500 پکې برخنه داخستې. روس ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې لاسوهنه ده. روس هلته په وار وار د داسې ګام پورته کېدو مخه نیولې ده. ایران او چین په هغو هیوادونو کې حکومت چې د دې مسودې پر ضد رایه ورکړې دي. دا جرګې به د ملګرو ملتونو له هغه پلټون کې ماموریت سره له نږدې همکاري وکړي کوم چې ورلمخه په شام کې د جګړې پر مهال د ظلمونو په اړه رپورټونه ورکړي دي. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشر جعفری ویلي دا قرارداد غیر قانوني او نیغ په نیغه د شخړې د حل په وړاندې خطر دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ غستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ 40 پیسې او په 1.12 روپۍ 80 پیسې. یو پاونډ په 1.33 روپۍ او په 1.33 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.80 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، بنو کې 23 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 1°C وي.
دا مشال رادیو دا خبرونه مو اوریدل. همدارنګه د کرنسی له بیوم خبر شوی او د سبانی موسم حال مو هم درک په پاتې خبرونه کې د تسلر. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ترهګرو شبکو ملا ماته کړل شوې ده، خو یو کارپو بیا وایي
مثلا کې دا خو بيچې کارمر دروغ دي او ما یقین دي چې د پاکستان زیبار خلک چې خبرې کوي د ملک بې پاره کیږي او دا خبره په ژبه باندې کیږي.
د پاکستان درې سوه څلور شپېته وګړي په سعودي کې د بند شپې اړوي چې د خپل ملک مرستو ته اړ دي. قبایل وایي له نورو سیمو مخکې دي د دوی سرشمېرنه وشي.
مردم شماری شي کومه ده، دا په کار ده چې د ټول پاکستان نه را مخکې کړی شي، زموږ حق بندۍ به صحیح وشي.
د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره وایي په پاکستان کې سخت کال دوه خبریالان وژل شوي دي. په کوټه کې د ملګرو ملتونو په کومک د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پای ته ورسید.
تاسو شاوخوا وګورئ، په دې کې مختلف پروډکټس دي. هغه پروډکټس چې کوم دي، یو خودي کلچرل بیک گراوند ریپرزینټ کوي.
روښانه مستقبل خبرونه هم درته لرو، را سره اوسئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ د پیښور په بالاحصار کلا او خیبر ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو د چارواکو سره لیدل کتل وکړل او هغه ته د امنیتي صورتحال او د پاک افغان پولې د امنیت په اړه ځایي چارواکو معلومات ورکړل. نوموړي د خیبر ایجنسۍ په میچنۍ چیک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې د ضرب عزم عملیاتو وروسته هیڅ یو د ترهګرو شبکه یا مرکز نشته. نوموړي د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو او د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره ویل چې افغانستان د نور چا په لسنو کې د لوبیدلو څخه ډډه وکړي. نوموړی ویل د افغانستان امن د پاکستان امن دی. نور تفصیل له پېښور غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
تیر ورځ د پېښور په قلعه بالاحصار کې او په خیبر ایجنسی کې افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ملیشه ځواکونو د ځوانانو او افسرانو سره ملاقات وکړو او د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په خیبر ایجنسی کې په میچنی چیک پوسټ له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي. نوموړي د افغانستان او هند نزدېکت او د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو ته په اشاره وویل
افغانستان حکومت کو کہتا ہوں اوروں کے بہکاوے پہ نہ آئیں اوروں کی گیم نہ کھیلیں.
د افغانستان حکومت تویم چې د نورو هیوادونو په دوکه کې دی ناراضي او د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه دی ډډه وکړي. پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ښه جذبات لري او د پاکستان امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دی.
پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے.
چودری نثار علی خان دا دعوی هم وکړه چې دا محل په پاکستان کې د ترګری کوم نیټورک یا مرکز نشتا.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے.
دا وخت په پاکستان کې د ترګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. حکومت د اف سی ځواکونو د نوې سانګو د پرانستلو لپاره اویا عرب روپۍ جاری کړي دي. را روان کال د جولای میاشت کې به د اف سی نوې سانګې فعال شي. یو اړخ ته به موږ د پولی د منیجمنت د لاري د پولی سرانه کوو او بل اړخ ته به ډیر په ګڼ شمیر کې اف سی ځواکونه ځای په ځای کوو چې په غیر مخصوص لارو هم د ترګرو د تګ را تګ مخه ونیسو. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان په خاوره کې د ترګرو شبکو د نشوالي داوا په داسې حال کې کړی ده چې هم روان کال په کوټي روختون او د کوټي د پولیس روزنیز مرکز باچا خان پوانتون چارسده او مردان کی په عدالتونو خونړی وسلوال بریدونو کی په سلګونو خلق وجل شوی یا جوبل شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرګندونې ته سو واورېدی چې ویلې په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه موجوده نه ده. خو په پیښور کې د سیمه ییزو چارو کارپو افراسیاب خټک وای د کورنیو چارو د وزیر دغه سرګندونې بیا اساس دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده.
اول خو دا ده چې چودري نثار علي خان صاحب د داخله چارو وزیر دی او چې هغه واوړي راوړي نو په خارجه چارو باندې خبرې شروع کړي. هغه خپل کار تر پاتې دي او چې کم کار نه دی هغه باندې شروع کړي او ګډوډي هلته جوړ کړي. دویمه خبر دا ده چې لکه تاسو چې خپله وویل داسې وخت کې دی وایي چې دلته کې د ترګرو شبکې ختمې دي یا ترګر پاکستان ختم کړی شوي دي. په داسې حال کې چې خپله د پاکستان د سپریم کورټ چې تر ټولو لوی عدالت محکمه ده یو کمیشن چې هغې جوړ کړی هغې وایي چې دلته کې ترګرۍ خلاف جګړه چې ده هغه حکومت پاتې راغلی دي او مثالونه ورکړي دي. دا ویلي دي چې وزیر داخله صاحب خپله داسې تنظیمونو سره ملاقاتونه کړي دي چې هغوی رشته بندي ده ترګرۍ په تور باندې هغوی قانون پاکستان کې تحریم شوي یا پابند تنظیمونه دي هغې سره د ملاقات کړی دی او که قوانین چې ترګرو خلاف دي هغې عمل نه کېږي. نو ډېر لوی د پورټ سره یو بحث شروع شوی دی پاکستان کې. په داسې وخت کې دی او دلته دا دعوه کوي نو ما خیال کې دا خو بېخي ښکارور دروغ دي او ما یقین دی چې دا د پاکستان زیوار خلک چې داسې خبرې کوي دا ملک چې بې اعتباره کېږي نو داسې خبرو په وجه باندې کېږي چې داسې دی لکه دا لکه چې سړی وایي چې فرض کا جون جولای په میاشت کې سړی وایي چې
خټک صاحب او چودھری نثار علی خان صاحب چې کومې نورې خبرې کړې نو هغه په یو مهمه خبره ده هم ده چې د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره نوموړي ویلي چې افغانستان د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه ډډه وکړي. دې د څنګه ګورتاسي؟
مشکل دغه دی چې دوی د خبرې باندې کویدل څه تیار نه دي چې افغانستان د پاکستان او گاونڈ کی یو آزاد ملک دی او دې بڑ ملکونو مې څه دوسی کې دي چې خدا دې دو آزاد ملکونو مې څه دوسی ویل نو اوس یعنی لکه څنګه چې افغانستان حق نه لري چې پاکستان ته وایي چې تاسو چین سره تعلقات جوړوي یا مه جوړوي امریکې سره جوړوي یا مه جوړوي چین سره جوړوي یا یو داسې پاکستان حق لري چې هغوی ته قدرت وکړي چې هغوی چا سره تعلقات جوړوي چا سره مجوي البته دا تعلقات پکار دار چې درې ملک یعنی فرق کوي د افغانستان تعلقات کې پاکستان خلاف نه ویل دا یو خبره دی کې وزن شته مګر دا ویل چې هغه به تعلقات جوړي یا نه جوړي دا بل خبره ده چې خپل چې څو پورې پاکستان کې د افغانستان متوازی حکومتونه دلته کې نیول شوي دي او دلته نه جنگ کیږي نو دا توقع کول چې افغانستان به بل چا نه لیدل کیږي دا هم غیر اقتصادي خبره ده که چېرته پاکستان د دوستۍ لاس روبل لاس افغانستان ته ورکړی وی نو بیا به تر توقعات لرلې چې دوی ورسره پوره جنگ کوي او هلته کې شپې ورځې جنگ روان دي نو دا څنګه دلته پاکستان نو ډېر خلک مرسته کوي د جنگ سره نو دا څنګه توقع ساتي چې افغانستان به دوی ته امیلونه په غاړه کې شي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 304 شپېته پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته ویل چې د دغو کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. نور تفصیل د رابع اکرم خان.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي دي چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 304 شپېته پاکستانیان بندیوان دي. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سینټ ته وویل چې د دې کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان سفارت هلې ځلې کوي. دا هم وویل چې د سعودي عرب شاهي عدالت ته د دې کسانو د خپلو خپلوانو لخوا د بخښنې درخواستونه هم وړاندې کړي دي. سرتاج عزیز په وینا چې د بندیوانو ته د حکومت لخوا وکیلان هم ورکړی شوي دي او د پاکستان سفارت لخوا ورته ژباړه کوونکي هم ورکړی شوي دي. دې لړ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روبینه خالد وایي
ډېر افسوس خبره ده چې کله هم د پاکستانیانو ویلفیر څخه خبر راشي نو داسې پوزیشن والی چې ډېر زیات کمزور پوزیشن دی بیا زمونږ خپل خلک چې دي هغه ډېر نقصان هغې ته رسي نو اوس مونږ دا سوچ کوو چې دا به کار دی چې زر تر زر د دې د رهایي دپاره څه نه څه بندوبست وشي او څه نیګوسیشنز وشي سعودي ګورمنټ سره او اصل زمونږ تعلقات ډېر ښه زمونږ یو دوست ملک دی یو داسې ملک دی چې مونږ والا ډېر زیات په کم ټایم کې د هغې ضرورت اور مونږ ورتا هر
د بهر ملکونو په جینونو کې کېد پاکستانیانو لپاره قانوني هلې ځلې کوونکي اداره انصار برني ټرسټ وایي چې په دې ورسو کې د 3000 نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي دي. انصار برني ټرسټ په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. یاد اداره دا هم وایي چې د نارینو په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیر زیات دی او د دې زیات شمیر د سمګلنګ په کیسونو کې نیول شوي دي.
راپور مو اوریده زمونږ د همکاري رابع اکرم خان. د فاټا سیاسي اتحاد وای د پاکستان مرکزی حکومت ته له نورو سیمو وړاندې په قبایلی سیمو کې سرشمیرنه وکړي. دوی وای دا به د بلدیاتي انتخاباتو د کولو لپاره هم ضروری وي. نن په ممانه جنسي کې د فاټا سیاسي اتحاد چارواکو په یو خبري غونډه کې ویل چې د قبایلو سرشمیرنه کوشي نو له دې سره به د دوی کره شمیره معلومه شي او بیا به په همغه تناسب ورسره مرکزی حکومت برخورد کوي. نور حال د شانواز ترګزی راپور کې
فاټا سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو سیمو نه وړاندې دي په فاټا کې مردم شماري یا سرشمیرنه وشي او له هغې وروسته دي حلقه بندۍ او بیا دي بلدیاتي انتخابات وکړی شي. نن په محمد پرس کلب غلنۍ کې د اتحاد د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د محمد سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري ساجد مومن وویل
فاټا چې کومه ده کو ګورې لکه څنګه چې پاکستان 1947 کې آزاد شوی دی نو زه دا وایم چې زمونږ د پاره اوس مونږ هغه 1946 کې چې کوم سټرګل سټارټو نو زه دا وایم چې مونږ اوس دغه 1946 کې لګي مردم شماري چې کومه ده دا په کار ده چې د ټول پاکستان نه رامخ کې کړی شي زمونږ حق بندۍ به صحیح وشي.
د پاکستان پیپلز ګوند محمد او د محمد سیاسي اتحاد صدر ډاکټر فاروق افضل پوینا چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې نه علاوه نور ټول سیاسي ګوندونه په یو خبره متفق دي او هغه دا چې فاټا دی په صوبې خبر پختونخوا کې شامل کړی شي.
د جمعیت زیاتره امیران چې کم دي نو هغه په دې سیس منګ سره ملګری دي کې پی کې کې زم کې دو پوچوم کې مشر مولانا صاحب دي نو مولانا صاحب له مخې لوردین شي د مشر یو خپل دغی نو هغه په خپل باندې په دې باندې خاموش دي خو زمنګ تقریبا چې د شپګتو مشتونه د مومن سیاسي اتحاد نه هغه د مخ کې نه وتیو
د جماعت اسلامي محمد مشر سید خان وویل چې د اف سی آر له قانون په زرګونو ولز د فاټان کړي کړي
ان زمګ په زرګونو مومن په سیټ کې اوسي کې په 400 او په مردان او په پیښور کې ما د دې څوک یو مومن د سیروخ چې دا د پولیس نه دومره تنگ شوی دی چې دا ایجنسی ته راغلی دی زه ورته په زرګونو مومن دروخم چې هغه د اف سی آر نه تنگ شوی دی او هغه چې کوم دی نو تیری دی په هغه ځای
د فاټا سیاسي اتحاد د قبایلی سیمو مشر نثار مومن وویل چې هغه بل دی ورستو باجوړ او بیا نور قبایلی ایجنسی او تزي او د ټولو ګوندونو په مرسته به ولسته د صوبې د قانون د ګټو خبرتیا ورکوي د خبري کانفرنس په ځای کې دغه ګوندونو دوه بینری هم لیکلې چې ور باندې اوس نه نو کله او ګو اف سی آر ګو لیکلې شوی شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
سو زمون غږ د مشال رادیو نورې د خبريالانو د ژغورنې نړیوال اداروي روان کال هم په ګرد نړۍ کې له سلويختو زیات خبريالان د خپل مسولیتونو د ادا کولو پر مهال وژل شوې دي په دې لړ کې دوه پاکستانی خبريالان هم شامل دي پاکستانی خبريالان وایي دوی په سختو شرایطو کې خپل دندې پر مخ وړي په پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې لسګونه خبريالان وژل شوې دي له اسلام آباد سراج ظهیر راپور لري
د صحافیانو د حفاظت لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ خپل جاری شوی یو رپورت کې ویلي پروان کال کې پټول نړۍ کې اته سلوي خبريالان وجلې شوی چې پکې دوه د پاکستان صحافیان هم شامل دي رپورت زیاتوي په پاکستانی خبريالانو کې یو د آج نیوز کیمرامین شهزاد احمد او بل د ډان نیوز محمود خان شامل دي چې د روان کال د اگست میاشتې په اتم نیټه په کوټه کې په بمی چاودنه کې وجلې شوی وو د صحافیانو د وژنو پر شا سلام مل دی مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د خبريال هارون رشید نو پختل نو هغه وی چې په صحافیانو کې د حفاظتي تربیه کمې دي نو ځکه اکثر وخت وجل کیږي
ګوره بنیادی چې کم سرخکاری داسې ټول پیخو کې چې کم مخې ترازی غم دغه د تربیت کمی ډیرا مهم یو مسله ده چې په دا ټول پاکستان کې ټي وي چینل مالکان چې دی هغه په خاص توجه نه دی ورکړې کله کوټه واقع هم تاسو وګورئ نو کاریم دغه چې کیمرامینانو یو داسې ورته ویلې شوې چې څنګه واقع وشي چې تاسو سمزستي ځان ال تور سوا او مقصد هم دغه دی یو هغه کټ تھروټ کمپټیشن چې ورته وایي چینلو ترمنس چې کم یو منډه ده هغه د پاره غوې دا کوي او زما خیال دی کدا سه حمله کیږي نو هغه چې تر بیا هم وی بیا هم ډیر ګران وی چې سړی ځان پکې محفوظ وساتي
د پیښور نه خبريال مشتاق یو سبزی مشال ریډیو ته ویل چې روان کال په هدفي وژنو کې ځکه کوم صحافي نه دی وجل شوی چې اوس دوی آزادانه رپورټینګ نه کوي
سو کوم آزاد صحافت نه کوي چې کوم د ټکی ایشوز دي کوم موجودات دي نه پای باندې خو سو رپورټینګ نه کوي نه تاسو خپل باندې نه غوري تاسو رښتیا ویل شي یا زو ویل شم یا بلکې سو ویل شي زموږ د خلک مین وجه دغه ده چې ارچا خاموشي اختیار کړل ده چې په سړی خبره نه کوي سړی لیکل نه کوي نو بیا هغه ته خطر نه نه ملایويږي خطر خو bale چې تکلا آزاد کار کوي ته حق ته حق نه حق ته نه حق وي ظلم ته ظلم وي نو البته بیا چې کوم نه ځنه خلک په هغه ته پیدا رسي ځنه خلک په ایکسپوز کیږي نو چې هغه شي نه خلک خپل کار په خو دي نو ظاهر خبره ده دغه وسو چې د خطر نه کنه
بل په لو د پاکستان موفقي حکومت فیصله کړی چې روان کال 2019 کې به د خبريالانو د حفاظت بل په قومي اسمبلی کې منزور وي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یو انرسیار په کومک د افغان کډوالو مېرمنو د لاسي صنایعو نندرتون پای ته ورسید د نندرتون دورزې دوام وکړ افغان مېرمنې د نادارې په حالت کې په لاس توکي جوړوي او وایي چې د خرڅلاو لارې ورته نه دي معلومي خو د کډوالو اداره وایي دوی ورسره په دې لار کې مرستې کولای شي ایوب ترین دغه نندرتون ته ورغلی او نور حال درکوي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر اتمام لاندې د افغان مېرمنو د لاس جوړ شوی د شانو دوه ورځنۍ نندارتون تیر ورځ په کوټه کې و پایته ورسېدی په نندارتون کې دغه افغان شوزو لخوا په لاس جوړ شوی بیلابیل د کارونې شان ایښول شوی وو څوک چې په ډېره غریبۍ کې ژوند تیروي په دې ترڅ کې د خیر شګړې ادارې آی ډی او یو غړي مجیب رحمان راته وویل چې دوی د افغان میرمنو د لاسي شیانو لپاره د مارکیټ میندلو په هڅه کې دي.
اور بیا چې دا کوم شیان دی راوړ د لیمو ډسپلی کو چې ډسپلی کو دا غواړي بیا دوی ته موږ خپل پروګرام تم راوغړو چې سامان په مارکیټ کې دومره ویلو لري داغه غریب زنان ته دا پاید داغه چوله چلج په دغه باندې په دغه سامان باندې کوم سامان دوی موږ ته را جوړ کړي مته موږ کوم آرډر دوی ته ورکړو هغه به دوی موږ ته پر ټیم باندې راکی بیا موږ په مارکیټ کې اوس مارکیټ کې دوی سامان خلکو سره شیر کو چې شیر کې بیل هغه بعد دوی راشي هغه مارکیټ کې هغه سړی سره خپل کاروبار لاین دین شروع کی.
خو بلال احمد بیا وایي چې په دې کار کې تر اوسه حکومت د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مشکلات خو ډېر چې څنګه ډېر خلک قبایلی خلک ته معلوم چې څنګه د انجیو پر نامه ده ته معلوم شي ډېر خلک نه خو شي او بل پروڈکٹ کم اور کو والے تا مینج کوانگ دا اعلی تکلی دور تلنگ دا مشکلات دا بھائی چ حکومت سپورٹنگ بھائی چ دا کما ہینڈی کرافٹ دی نو پروموشن ور کی مختلف شہر لکوٹ بیل کراچی لاہور دا ایگزیبیشن موقع ور کی
و نندارتون تا دا خریداری لپار راغلی یو کس عجب خان مندو خیل ویناوا چ دا لاسی کارو دا پرمختیا لپار کار کول دا ټول ذمہواری دا زکه چ دا زمج دا کلچر برخه دا
تس شاو خو گوری پدی کی مختلف پروڈکٹس دی اگر پروڈکٹس کم دی یو خود دی کلچرل بیک گراؤنڈ ریپرزینٹ کئ سیکنڈ دا دوی چې دا دوی د پاره کچيري دا په مارکیټ لیول باندې پروموټ سي ظاهر خبره افغان ریفوجیز خو خپل ملک زخه ډسپیټس خلک دي نو دوی د انکم د پاره کې دا سې اکټیویټي و سي چې دوی لیولیوډ لږ سپورټ سي نو دا یو ډیره ښه خبره ده. بیا کده نم نه دوی ته مارکیټ اکسس ملاوس د دې اصل مقصد دا دی چې دوی کم پروډکټس په کورو کې خاص طور په فیمیل جوړي نو دوی ته مارکیټ اکسس ملاوس سي هغه مارکیټ اکسس په وجه باندې یعنی خپل فیملیز خپل کور خپل زمند ډیر سپورټ کوي.
عجب خان غشتنه وکړه حکومت ته پکار دی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې داسې مرکزونه پرانستي چیر چې نه هوازي دغه ډول کاروم بڑا نه وسی بلکې و اونرمندو شوز ته به هم شماویزه په لاس ورسی. د دوی ورد چې په بلوچستانه ایالت کې د لس بیلول سوالي په چا په د صوبې په نور برخو کې کارخانه ست او نه هم د حکومت لخوا دغه ډول لاسي کارو د ودی لپاره په پراخه کچه تربیتی مرکزونه جوړ شوی دی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
ایوب ترین رپورٹ مورید د فاټا سیکریټریټ یو لوړ پوړی چارواکی په وینا په ټوله قبایلی سیمه کې د قدرتي ګیسو د شلو ټریلیونو کیوبیک فوټو ذخایر موجود دي او دا سات د قبایلی سیمو په پینزو ځایونو کې د تیلو ګیسو لټون لپاره نظر پوښتنې یا سروې کیږي او دوی خوشبین دي چې د کال دننه به دغه ځایونو کې د تیل او ګیس کویان پیداوار پیل کړي. خو بیا غوې چې قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د خیرونه ګټې پورته کول لپاره باید چې د فاټه د لپاره ځانګړي د آیل او ګیس کمپنۍ جوړ شي. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
پېښور پونتون کې قبایلی سیمو کې د قدرتي وسایلو او معدنیاتو په موضوع رابلل شوی یو دستوري ته وویل شو چې د پاکستان قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د تیل او قدرتي ګیس ذخایر موجود دي او باید چې د ذخایرونو د ګټې پورته کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په شان د فاټا لپاره ځانګړي د آیل او ګیس کمپنۍ جوړ شي. د فاټا سیکریټ یو چارواکي اظهر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا دا بنو ډیر اسماعیل خان کوارت او پیښور نیم قبایلی سیمو په شمول په ورغځي ایجنسی کې د تیل او ګیس د لټون لپاره سروې روان دي او دوی خوشبین دي چې دا یو کال دننه به د غذایونو کې د تیل او ګیس پیداوار پیل شي.
دین اپس سمونګه بیا نیکسټ فیز د ډریلینګ دی او ډریلینګ الموست زمونګه دلته چونکه لګ 6 کیلومتر بینید دی سرفیس اف ار ډریلینګ کیږي نو زما خیال دی چې ویدن ٹائم آف ون ایئر مونگ با پروڈکشن تلاڑ شو انشاءاللہ.
اظہر محبوب چی دا فاٹا آئل او گیس سیکٹر مشر دے مشال ریڈیو تا اوائل چی تر اوسا پوری دوی سرا دا تیل او گیس پا مد کے خواوشا سلو نم بلین روپے سرمایہ کاری شوی دا او دوی دا غا کمپنیانو سرا لاسلیک کرد دے چی دا قبایلی سیمو دولت سوا ہنرمند او غیر ہنرمند خلق با پا روزگار لگوی.
نو هغه مونږ انشور کو چې یو خو به دا کسان چې کم انسکلڈ دي دا به 100% د لوکلز نه وي، او بل دا چې دا به مطلب دا د سکلڈ کمونږ ته ملاویږي نو پرایورټی زمونږ دا چې زمونږ دا کمپنیز د سکلڈ کسان د غزان انډک کې وزن سره ټرین کی.
دا یو پښتنې په جواب کې اظهر مې وویل چې دا خراب امنیتی وضع په سبب دوی په ټوله فاټا کې سروې نه ده کړې، خو دا یو اندازې مطابق ټول قبالی سیمو کې به دا 10 ټریلین کیوبک گیس او تیل ذخائر موجود وی.
زمنگا خو دا امید دے چھ مونگ تب پٹول فاٹا کے پروپوزڈ چھ کم دے اپروکسیمیٹلی مونگ تب 20 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس ملاوی گی پا مختلف زونز کے.
اظہر محبوب جاتا کلا چھ دا فاٹا دا پارا زانگڑے آئل او گیس کمپنی با نہ صرف قبالی سیمو کے دا گیس او تیل پیدا کول دا پارا گٹاور وی، بلکہ دا دے پا وجہ با فاٹا تا پا وسائلو کے زیادہ براہ ہم ملاوی گی.
د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. درې نیمې بجې شوې دي. د ملیحه میرزاده نه د خبرنو لنډیز اورو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پیښور او خبر ایجنسۍ ادارې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې د په قبایلي سیمو کې مردم شماري وشي او تر هغې وروسته د هلته بلدیاتي انتخابات وکړل شي. دا خبره نن په مومنت پریس کلب بنلنه کې د اتحاد په غونډه کې وشوه. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ سینیټ ته ویلي چې د سعودي عرب بلا بلو خارونو کې 324 پاکستانیان بندیوان دي. نوموړي سینیټ ته ویل چې له دغو کسانو سره د مرستو لپاره د پاکستان هلې ځلې سفارت هلې ځلې کوي. د پاکستان د بلوچستان په کوټه او کلاب عبدالله کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلو په صوبایي حکومت فیصله کړې چې په کوټه پښین او کلاب عبدالله کې به د پولیو خلاف دوه اضافي کمپینونه کوي. دا خبره په کوټه کې د پولیس د ایمرجنسی مرکز ویان نن مشال ویډیو ته وکړه. په دغو دریو سیمو کې به د راتلونکي کال د جنوري او فروری میاشت کې تر 200,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو خلاف ساسکي ورکول کیږي. د کابل امنیه قومندانې وایي په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استاذي معلم میرولي په کور په ډله ییز برید کې دغه د کورنۍ غړو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ښاغلي میرولي د کورنۍ غړي او شاهدین وایي په جوشو کې د ولسي جرګې د یو بل غړي زوی حفیظ بارکزي په ګډون د معلم میرولي دوه نوسیان یو یواره دوی ساتونکي او دوه عام وګړي شامل دي. دغه برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د امریکا څارنوالانو یو پاکستانی د $140 میلیون د جعلي ډیپلومې ورکولو په مبینه کیس کې تورن کړی دی. چارواکي وایي د روس سایبیریا په ایرکوتس نومي سیمه کې د جعلي شرابو څکلو له امله د مړو شو کسانو شمیر 170 ته رسیدلی دی. او روسي چارواکي وایي چې له ماسکو سره نږدې د ځمکې لاندې ریلګاډو په تمځای کې د ګیاسو د لیک له امله په 14 کې لږ تر لږه 4 کسان زخمیان شوي دي.
و ملي حامیر ساده چې د خبرنو لنډیز د توړاندې کول اوریدونکو د خبرونې پرسته 15 منټو کې روښانه مستقبل اوریدې شیخو ترغې وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. سو رپورټونه به هم وي. ورزو اسلام آباد ته د رفت انجم نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
ایکسپریس پرس پانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وبا تبا کارې لا ختم نه وي، چې د یو نوې مرض چکنګنیا د خورې دوه خدشي را مخته شوی. د کوم علامات چې تقریبا هم د ډینګي مرض په شان دي. ادارې وایي چې د معلوماتو تر مخه په ملک کې تیز تبه او په جوړونو کې درد لوج متاثر شوی کسان رپورت کیږي، او دا هم ویل کیږي چې د دې مرض علامات د ډینګي وایرس وي، خو دا ډینګي وبا نه ده. د طب ماهرینو لخوا د دې جاج اخیستل کیږي. اداریه زیاتوی چې د مرض شدت اندازه د دې لګولې شي چې په کراچۍ کې صرف په 40 غنټو کې 2000 پورې خلک رپورت شوي، او همدا شان په خارونو او کلو کې هم د دغه کسانو شمیره زیاته شوې ده. اداري په وینا چکنګنیا یو افریقی بیماری ده. د څه علاج چې په نړۍ کې لاندې دریافت شوی، خو بهتره به دا وي چې تر څو پورې د دې مرض مکمل تشخیص نه وي شوی نو د داسې افواګانو مخنیوی پکار دی چې خلکو کې پریشانۍ نه زیاتېږي. دا یو نه بل ته لګېدونکی مرض دی، خو دومره خطرناک نه دی. که دا خطرناک مرض وي نو تر اوسه پورې به ډېر ژوندونه ضایع شوي. اداریه وایي چې صحت محکمې او طب وزارتونه غیر فعال دي. په ډینګي مرض کابو موندلو لپاره د ماشوم مړکولو سپرے اچولو مهم خو شروع شوی وو. په ګڼ شمېر علاقو کې د کلونو راهیسې دغه سپرے نه دی اچول شوی. اداریه خره کې وایي چې په ښارونو کې د صفایي بدتر انتظام او ځای په ځای ګندنو له وجې دا خطرناک مرضونه خورېږي. تر څو چې ادارو خپلې ذمهواري په مکمله توګه نه وي ترسره کړي، دا مرضونه نشي ختمې دي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې په پیښور کې په یخنۍ کې زیاتوالی سره د ګیس په پرېشر کې کموالی راتلل په خپل ځای یو مسله ده، خو د ګیس تیز پریشر کے کمی لپارے کمپریسر اور گیس راخون کے مشینوں لگول کی گی اور یو تن دزان سہولت اور ضرورت پورے قبول لپارا بل تندا مشکل جوڑوی ندی پفوری توگا نوٹس اخستل پر کار دی اداری وائی چپ بازاروں نے کہنے آواز گیس پریشر زیادہ ولو آلات پاسا نہ دستیاب دی بلکہ ندی خرسول لپارا زی پر زی اشتہاروں لگول شوی دی جس خلاف چاروا کی کاروائی نے کبھی اداری پر وینا کہ دکانداران پر زد سے کاروائی نے نکی گی جو چکم خلق پر کورون کے دا قسم مشینوں استعمال ہوئی دھاغی خلاف کاروائی دی وکڑے شی زکر چیز پر داسی طریقہ گیس استعمال ہوئی غیر قانونی دی نو چارواگو تو ددی خلق کو خلاف کاروائی قبل پکار دی اور دی جرمانہ قبل پکار دی اداری آخرے کے وائی چکسوئی نادرنگ گیس کمپنی دا گیس پر پریشر قابو نشی مندلے نو دو کورون روس تدی سی این جی اسٹیشنوں تک گیس ورکوی سی این جی اسٹیشن نے دی سہار اور مقام بندے وی شداشان پر کورون کے دا گیس کم والی مسئلہ تر سہادہ پوری کم شی
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات
د سی این این ټلی ویژن په پاڼه په خبر شوی او راپور کې راغلی چې په پاکستان کې په د هندي فلمونو د بندیز لواجې د سینماګانو مالکان د مالی زیان سره مخ او د سخکاري چې له همدې وجې دغه بندیز پورته کړل شوی دی بلخوا هیومن رائټس واچ لیکي یو افغان جنگ سالار په دغه هیواد کې د ترسره شوو جرمونو لواجې په برېټانیا کې بندي شوی او خو افغانستان ته په ستنېدلو خلاص ګرځي د دوه لیکنو مهمه برخې د تامنور شوړندې کوي
د سی این این ټلی ویژن په ویبپاڼه خپور شوې دا رپورټ وای په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په خپل د روان کال په سپتمبر کې ورسته له هغه په هندي فلمونو خودلو بندیز ولګو چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول او هندي فلمونو جوړونکو د پاکستانی هنرمندانو سره په کار کولو بندیز ولګو خدا رپورٹ وائی داسې ښکاری چې په هندی فلمونو د بندیز لوجه پاکستان د زیات مالی تاوان سره مخ وو نو ځکه یې د روانې میاشتې د 19 نیټې راهیسې دغه بندیز ختم کړی دی د هند فلمی صنعت په کال کې د 2 ارب ډالرو کاروبار کوي چې پکې د پاکستان لخوا ډیره کمه برخه چول کیږي خو د پاکستان سینماګانې بیا زیاتره له هندی فلمونو ګټه ترلاسه کوي په دې رپورت کې د پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د کلتوري سانګې د مدیر رفی محمود د خپل ویل شوی پاکستانی سینماګانې د خپل آمدن په دریو کې 2 برخې د هندي فلمونو لوجه حاصلوي نوموړي زیاته کړې چې د دې بندیز پر مهال یو شمیر نوي پاکستانی فلمونه مارکیټ ته راغلي خو د هندي فلمونو په نسبت یې ډیر کم کاروبار کړی دی بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په اول وار په برتانیا کې لنن څخه خواوشا 15 کال وړاندې د یو افغان جنگ سالار زرداد فریادی مقدمه وچلیده په دې مقدمه کې د یو بهرنی وګړي خلاف د هغو جرایمو په اړه اوریدنه وشوه چې په بهر هیواد کې ترسره کړل شوی وو زرداد د 1990 په لسیزه کې د کابل ختیسته په لوی لاره د خلکو په نیولو او زورولو کې ککړ وو خو هیومن رائټس واچ لیکي چې کابل ته په رسیدو زرداد د لږ وخت لپاره ونیول شو او بیا د یو ناسرګند چارواکي په مداخلت پرې خودل شو اوس هغه خلک ویریږي د کوم لوجه چې نوموړی په برتانیا کې بندي شوی وو او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هم په مخنیوي کې دلچسپي نه لري د انساني حقوقو د سار اداره وای افغان ولسمشر اشرف غنی په دې ورستیو کې ژمنه وکړه چې د هیواد د هر وګړي د حقوقو حفاظت به په هر حال کې کوي حتی که په دې کې د لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو تحقیقات هم شامل وي یاد اداره وای چې ولسمشر غنی دې له زرداد نه د دغه اقداماتو آغاز وکړي غنی خلک به دا وګڼي چې رښتیا وای نو د هغې نتایجو ته به هم تیار بوسي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
ورسته لاغه چې حلب خار د بشر لسد ځواکونو تر کنټرول لاندې کړ سعودي عربستان او نور متحدان اندېښنه لري چې په منځني ختیس کې بعد تهران نفوذ یا اثر رسوخ زیات شي راپورونه وایي چې ریاض ژمنده په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ په نخښه کړی او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا پر ایران انتقاد عربو هیوادونو ته لک سر ډاټ هم ورکړ په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر نه
د حلب شار په کندوالو کې یو سړی نارې وهي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایها الاشراف العالم اسلام العالم اسلام الامم ایها الاسلام
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي جو
نحنو بی حلب نتغدبح
د دې زړه سړی ویډیو آنلاین خپرستوي او دا پښتنې په ځنګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغانو ملاتړ کوي دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاته دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیری چې افغانستان نیولې تر منځني ختیځ به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټان ویلي په داسې حال کې چې د تیلو بیې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهی رژیمونه له بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په ځواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتیس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسی چې آیا ډونلډ ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپل پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې یو وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکې اداره پوسی. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي کنه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
اوریدونکو له همدې سره رپورټونه لمن رنغاړو وستاته منور شاروخ خان مستقبل پروګرام وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هلې او سلامونه قبول کړي. د آی ټی یا انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر آله تعلیم که څه هم ټولنلې په یو کلی بدله کړې ده، خو کوم ځوانان چې د آی ټی او کمپیوټر زده کړو کې او بیا د لویو خارونو او نور نړۍ سره په رابطه کې پاتې نشي، نو زیاتره یې د بیروزګارۍ سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کمپیوټر او آی ټی نه فارغ شوي ځوانانو ته ډېر ضرورت دی. د خبرو ته ډاکټر فیصل خان هم اشاره کوي، وای چې کلګ مهنت وکړې شي نو د آی ټی او کمپیوټر نه فارغ شوی ځوانانو ته په پیښور او حتی خپل کلو او کورونو کې هم کار په لاس ورتللې شي، ځکه چې د انټرنیټ د لارې یو تن د خپل کور نه هم د نړۍ په هر برخه کې کار روزګار ترلاسه کولی شي. فیصل خان د مردان سره تعلق لري، د برتانیا نه یې په کمپیوټر کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړې او دا مهال د پیښور په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د نوی دور تقاضې بدلې شوې، په دې حق لا ځوان کول کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره یې یو سلسله شروع کړې ده.
اورکیشن اداره مونږ دغه کړې ده پېښور 2.0 په نوم باندې، دې کې بیا څه ملګری دي کم چې بار ملکو کې خخې نو ستو کې سبقونه ویلي دي او اوس واپس راغلي دي پېښور ته دلته کې د منډې لپاره، د خدمت لپاره او ټیکنالوژي د فروغ لپاره. ایک مختلف ایونٹس کیږي زمونږه، داس قسم ایونٹس دي چې کم د نوي کولتا وروتا ماشومان ته او الکانو جنکو دوانو ته داس قسم سکلز او خایي چې کم مونته نارمالي په یونیورسيټیانو کې، په پونتون کې، په کالجونو کې نه خوده لیکي. د یک یو غټ مثال د آی ټی والے، آی ټی که تاسو وګورئ په یونیورسيټیانو او کالجونو کې چې کم سبق خوده لیکي هغه کافي زوړ دی، او زمونږ دا آرګومنت چې موږ وایو چې کمپیوټر ډېر تیز سره ډیولپ کیږي لګیا او دا ټیکنالوژي ډېره مخکې روانه ده، موږ دا نشو افورد کولای چې دا زوړ سبقونه موږ ته وښودل شي او وړو ته دا وښایو، او هغه واړه کم چې اوس نه فارغېږي، کم چې 15 کاله پس مارکیټ ته راځي. نو زمونږ په نیز باندې د ټیکنالوژي څومره چې مختلف اړخونه دي، هغه تاسو هارډویر وګورئ، سافټویر وګورئ، تازه کریکولم ضرورت دی، تازه نوی سبق ضرورت دی مختلف ایونٹس په ذریعہ باندې مونږ دلته کې په پیښور کې اورګنایز کوو.
د کمپیوټر او آی ټی د نوی نړیوالو ضرورتونو په حق لا د پوهاوی لپاره دوی سهل ځل کوي. ډاکټر فیصل خان وای
داسې یو کانفرنس مونږ منعقد کړی و په کوم چې د ډیجیټل یوت سمیټ په نوم باندې. هغې دوه مقصدونه، یو مقصد یې دا چې کم زموږ د ینګ خلک دی، د ځوانان دي او هلکان دي، نکې دواړه کم چې بېروزګاره دي یا سبق یې اونه ویلی شه یا هر څه په وجه باندې مخکې لا نړه، هغوی ته مونږ د آنلاین زده کړې او د آنلاین روزګار په موقعو باره کې تعلیم ورکوو چې آنلاین ورک یا آنلاین زده کړه دوی به څنګه حاصلوي. دې ته په عرفه عام کې په انګلیش کې وایي فری لانسنګ وایي. نو تاسو فری لانسنګ په ذریعه باندې دا ماشوم که په هر ځای کې ناست، په غریبي علاقه کې ناست، په فاټا کې ناست، په پېښور ښار کې ناست او په خپل کور کې ناست، چې دوی به څنګه ګټه کوي، څنګه مختلف روزګار ځان معلوموي. دویم د هغې مقصد دا و چې کم ځوانان هلکان جنکې یونیورسټیانو ته تللي دي، هغوی به خپل علم داسې څنګه استعمال کړي چې د هغه نه څه پروډکټس جوړ کړي. خپل آیډیاز دوی په ذهن کې کم دي، هغې سره دوی داسې څه وکړي چې هغه میدان ته مارکیټ ته وباسي، چې نه صرف خپل ځان فاینانشلي مضبوط کړي اقتصادي طور په خپلو خپو ودرېږي، بلکې چې سوسایټي ته هغه پروډکټ یا هغه آیډیا میوه هم ملاوي شي.
نوموړي له مختلفي په عامه توګه خلک بازار یا مارکیټ هغه ته وایي چې پکې نیغ په نیغه اخیستل او خرڅول کیږي. د آی ټی او انټرنیټ مارکیټ څنګه وي؟
او جی خسته سوال مو کو، ځکه چې دا فرق عام طور خلکو ته نه پته. دوه قسمه مارکیټونه دي، یو مارکیټ فزیکل دی کوم چې موږ بار ته اوسو په خور کې مختلف مارکیټ ته تجارت او بای او خر سره بګی کیږي. دویم د کمپیوټر د لاسه موږ سره یو ورچوال یا یو ویب بیسډ مارکیټ جوړ شوی دی او دا ګلوبل مارکیټ دی. انټرنیټ د لاسه تاسو کو د دنیا په هر یو ګوټ کې چې سره بزنس کول غواړي تاسو کوي شئ. نو د دې کانفرنس موږ چې کوم ماچ کوم ذکر وکړو، زموږ د ټول آی ټی د باس د دې مقصد دوم دا دی چې زموږ د نوې کلته د نوې مارکیټ کم چې نورم سلچند د عام مارکیټ نه کم چې زموږ ارد گرد دا غینه غټ دلته چې کوم بازار کو خرید او فروخت کو زیات نه زیات په خبر خلکو سره ای باندې څه شي خرڅوي شو یا څه اغستی شو یا خپل لوکل منډې یا صوبایي لیول باندې کوم منډې دی ای کی تجارت کوي شو. نو یو دا فرق واځي کول ضروری دی چې فزیکل مارکیټ په خپل ځای، هغه تجارت په خپل ځای، آی ټی د لاسه او انټرنیټ د لاسه اوس ګلوبل یو مارکیټ زموږ کورو ته منتر ورسېده. نو د دې نه پکار دی چې زموږ د نوې کول فائدہ واخلي.
دا چې د نوې کول لپاره په کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي کې د مخ کې تللو څومره امکانات دي. ډاکټر فیصل خان وایي
دې صرف یو مثال کې زتا سولډر کم مونږ چې کم یو موبایل کې اپ یا کمپیوټر چې په لاس کې شته نو هغه استعمالي نیو داسې یو سرویس استعمالو کم چې تقریبا هر ماشوم زموږ په معاشره کې پیژني، اته مونږ فیسبوک وایو. او زه به دې خپل مرګرو ارونو خوند ته دا وایم چې تاسو یقینا کې د فیسبوک ویلیشن د فیسبوک کمپنۍ قیمت 200 بلیونه ډالر کې دغه شوی دی. 200 بلیونه ډالر د غون پاکستان د جی ډی پی عمر رسیدي هغه ته. او تاسو دې خبر ته سوچ وکړئ چې دا فیسبوک چې د کارخانه‌دار او سرمایه‌دارانو نه دی جوړ کړی، دا چې تر لوی غټ غټ خانان نه دی جوړ کړی چې اصل چې بلا شي ځمکه وي، جایداد وي او جاګیر وي او پیسې وي ورسره، دا د 13 کالو یو ماشوم په هاسټل کې جوړ کړی دی. نو دا زما په نیز دا خبره کې یو پر ذهن کې کینی، هغه ماشومان دي، هغه چې کوم نظام هم جوړ دي او هغه بنی ادمان دي، انسانان دي، صرف د زده کړې سره او لږ شوق سره، لږ غور سره دومره مخکې رسیدلی دي چې دا یو ماشوم د لاسه داسې کمپنی جوړه شوه چې 200 بلیونه ډالر مالیت لري. مطلب پاکستان کې څومره چې غون 13 کروڑ عوام دي چې غریب او مالدار او خانان ټول راضي، دا غیر تمدن برابر دي. نو دې کې تاسو صرف دې ته سوچو کې چې دې کې نور مخکې څو څومره لري دي، دې کې نورې ګټې څومره لري دي، دې کې خپل قوم او چتولو خپل خاندان خپل ځان او چتولو سونه مقدم.
نو موږ زیاتوي چې په دې برخه کې د خپل مستقبل جوړولو په لړ کې د هلکانو او جنکو لپاره یو شان موقع دي.
آی ټی کې به دا بار بار را خبره کوم، تاسو استاد په دې غزریه باندې دا وایم چې دې کې د نر او د ماده فرق نشته، دې کې د هلک او د جنکې فرق ځکه نشته چې کمپیوټر او کمپیوټر د کور کې پروت، بار ته تاسو ضرورت نشته راتلو، بار ته تاسو مجبوري تاسو څه نشته. هر ځل کې یو تاسو په کور کې او په کمره کې تاسو دا شي کوي شه، په هاستل کې بار له کور نه هلته کې کوي شه، چې د کمپنی کې نه هلته کوي شه. نو زما په خیال یو کوله میدان مونږ ته پروت دی او لږ د پښتون قوم د ماشومان الکان او جنکې دې طرف ته فکر وکړي، زما په خیال مونږ ډېر زیات مخکې تللی شو.
ډاکټر فیصل خان د کمپیوټر په تعلیم کې پی ایچ ڈی یعنی ډاکټری کړي او دا نظر لري چې څوک د مهنت او وړاندې تللو جذبه لري، په آی ټی کې د ترقی کولو لپاره هیڅ حد نشته. په دې موضوع مو د سوزوانانو سره هم خبرې کړي چې د یوې لنډې د مینه پس پې اوري مشال دې سره اوسې.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه د انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر لستکړو فارغ شوو ځوانانو لپاره د کار او روزګار په حق لا معلومات درکو. په خبرونه کې به وورې انټرنیټ د ټولي دنیا د روزګارونو مارکیټ یا بازار ته د هر تن رسائی اسانه کړی دا چې په نتیجه کې د رستو پاتو سیمو الکانو جنې کې په خپل کورونو کې ځان ته روزګار پیدا کول شي. د نور تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسه.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په دې لړ کې د ځوانانو لپاره یو شمیر پروجیکټونه ورکوي چې دا راز نه یوازې د ځوانان وروزل شي بلکې د خپل کار او مهنت له وجې په نړیواله کچه هم ځان ښکاره کړي. همدغه ډول یو پروجیکټ کې د پیښور علي رضا چې د کمپیوټر تعلیم یې کړی، د موبایل ټلیفون یو ایپ یا پروګرام جوړ کړی چې پکې یو تن په خپل خواوشا سیمه کې د نږدې ډاکټرانو او هسپتالونو معلومات ترلاسه کولی شي. نوموړی وایي دا مهال دا پروګرام یوازې په پیښور کې کار کوي خو ډېر زر به په ټوله پښتونخوا کې کار شروع کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې علي رضا وویل
تاسو کوم علاقہ کې اے موبایل ایپ استعمالې دا غ پخپله ډیټک کړي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلیټی دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه بار کې خلک سره رائے دي، خلک سره ریټنګ درکړي، د سره ریویو درکړي، دا هغه ور سره ښایي. تاسو ولته لاړې، تاسو وکړه چې دلته ډاکټر نشته، دلته آلات نشته، تاسو بالکل ایپ کولاو کې تاسو هغه زی کلک کړي چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته ډېر ټایم راغلی ما او دې دلته ډاکټر نه، نو دا فیډبیک چې کوم د ګورنمنٹ خپل سیستم کې بیا ګوري او ګورنمنٹ بیا دې باندې اکشن والی.
علی رضا زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به د صحت اسانتیا او خو کولو لپاره حکومت سره هم مرسته کیږي. هلته د سوات محمد علی د کمپیوټر په زده کړو کې شپاړسم کړي، وایي د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یې د ټلیفون پروګرام یا ایپ جوړ کړي چې وړیا یې هر تن خپل ټلیفون کې اچولی شي. نو وړي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تاسو څنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرا راشي، تاسو په کیمرې باندې هغه کم چې فرض کړه میټر شا غلا پای باندې کې میټر کې ګوتی والی او یا سوچا کونډه لګولی، تاسو بای کونډې له یا هغه میټر له تصویر وباسئ، هغې نه پس په تاسو بیا لاندې یو بټن یې سینڈ رپورٹ والا په هغه تاسو زور کې نو دای سر به تاسو هغه کم ځای کې تاسو ولاړ یا لوکیشن هغه ځای او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته، نو حکومت به بیا دا غزې نه کدای شي چې په کم ځای کې دا رپورٹ شوی د کم ځای نه راغلی او
دا چې په دې پروګرام کې یې څنګه برخه واخیسته محمد علي په دې پوښتنه وویل
دا د امریکای یو اورګنایزیشن دی د فور فور امریکا په نوم باندې، دا هغه کې یو تنوع پاکستان سره دایته اړیکې لري، نو هغه چې کله دا پروګرام تھرو تیر شو نو بیا پاکستان ته لاړو، پاکستان کې فور فور پاکستان په نوم باندې اورګنایزیشن کولاو کو، نو دا فور فور پاکستان یو ایونت اورګنایز کو زوم په یونیورسيټي کې په دې پېښور یونیورسيټي کې، هغه کې دی د ټول صوبې نه چې کوم دی د فاټا علاقې نام دی راوختو چې آی ټی والا کسان دی راشي او چې خدمت کولای شي د حکومت یا په نور څه دي معاشره په آی ٹی کې، نو هغه درامه کې شي او خپل حل دي پیش کړو سره. نو 2014 کې دا پروګرام شو او زموږ یونیورسيټي کې انجینرینګ یونیورسيټي کې او دا هغه کې دي دا 12 کسان دي راستي وو په دې پروګرام کې.
نو موله د دې لنډمحاله پروجیکټونو د تفصیل په حق لوي
دا زمونږ سلو ګروپونه په دې کې یو ګروپ د صحت دغه سره مو د ډیپارټمنټ سره او بل ګروپ هغه د پی ډی ایم ای ډیپارټمنټ سره پکې کار کوو، یو بل چې نو هغه د آی ټی ډایریکټر سره کار کوو، بل ګروپ درې درې کسان زمونږ ټیمان جوړ شي، زمونږ ټیم د بیلډ سره دغه دغه څنګه د نور چې د صحت سره او آی ټی ډایریکټر سره تعلق دا پروګرام چې د شپږ مشت پروګرام او سکالی به دوباره دا پروګرام کی آی ټی والا دغه سټوډنټان یا ګریجویټس یا هم اپلای کول شي، فور فور پاکستان په سرچ کې په فیسبوک باندې په هغه باندې هغه ټول انسرشن وکړي چې تاسو اپلای کول شئ پروګرام ته، نو د خیر دا به موږ شپږ میاشتې پروګرام یو دیزل بچی دی موږ اراده کړې ان شاء الله د فاټه یی لکه نو به دغه خلو سټوډنټان اخلو یعنې کې موږ انکریج کوو چې هغه اپلای وکړي.
دا چې د صوبایي حکومت لاړه د بیلابیلو محکمو لپاره د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د شپږو میاشتو د پروجیکټ لپاره بنیادی شرایط سدي محمد علي وویل
مونگا اصل کی چکم ڈیولپرانی کم چی پروگرامرز ہی آگو راتو پیپر کاو تو آگے نہیں لاوا مونگا دوکر ڈیولپرز مونگا اخلو یو بس بیا مونگا گرافک ڈیزائنر مخلو تو گرافکس پانی آگو سری سے پوئی گی فوٹوشاپ چو تو پدی مانے پوئی گی نظم گی یو تو شکر پکیم پکاری او جا ڈیولپمنٹ چین دا بیسک ڈیولپمنٹ ورا اوجن پروگرام زمون گا خیر تمرو پدی چین وای کی مونگا پورا لگا ور ٹریننگ کو مش ادا کم دا ہوتا دا گئی دی پروگرامنگ دا شان دی تجربہ نہیں مونگا او بیا شکر سے ہائر کو
نو وڑی نہ مو پختل چے کوم کسان د دې پروجیکټ لپاره منتخب شي نو هغوی تاسو وظیفه یا تنخواه هم ورکول کیږي او کسنګ دا راز د شپږو میاشتو پوره کېدو نه پاس دوی بیا سکول شي
د دې لپاره د بیا په هفته کې 12 غنټه وشو کار کوي نو د دې حساب سره تاسو ویل شي چې درې ورځې کې هغه کار کوي نو سره غنټه په دوره سي دی وشو کار کوي او دا غي ول حکومت چې دین او تیر کالو حکومت آئی ٹی بورڈ یو ادارہ انٹرنیٹ ہم فیو ہر سب فیو اشپک میں پروگرام پورا شو لدین ابادم جم آفس رکھو حکومت
محمد علی وائی یو ځوان انجینئر تا د خپل کار روزګار نه زیات دا فکر پکاروي چې نور سمره خلکو ته روزګار پیدا کول شي ځکه چې پر مختللی دنیا کې انجینران دغه کردار ترسره کوي
پکاره چې انجینران مخکې راوځي او څه نوې څه څه جوړ کړي زموږ بس قسمتي هم دار چې زموږ ډېر شي خلک یې ان امپلوید دي کنه چې بیروزګار دي نو دې بیروزګاري هله هم دغه ده چې انجینران یې راوځي او غوړي خپل څه کمپاین دي جوړ کړي څه نوې ایجاد وکړي په دنیا کې پکاره نه چې دې په څه نوکریان به ذکر دي کنه چې په دې وطن کې بیروزګاري هم ډېر وځي نه چې زین چې ځل خلک کار وکړي نو چې دې راوځي او دې څه نوې ایجاد وکړي څنګه چې اوس لګه فیسبوک چې ونه یو الګ په هاستل کې جوړ کړو کنه چې نن سبا چې ګمنه نظم په وطن کې مګه زه به زه خلک استعمال دغه شان چې په دوم په وطن کې څه څه ایجاد شي یا په دنیا کې څه ایجاد وکړي دا وړاندې دې وطن ته فائدې
محمد علی زیاتوی د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي د اعلی تعلیم نه فارغ شو ځوانانو ته پکار دی چې دغه ډول پروګرامونو کې برخه واخلي د خپل قابلیت او ذہانت مظاهره وکړي او په نړیواله کچه د نوي دور د تقاضو سره سم د ځوانانو مقابله وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
تبایا وایا پزړ دې سدی رات تبایا رمزوانی دې لمبا بیزایا رمزوانی دې لمبا بیزایا وایا پزړ دې سدی رات تبایا وایا پزړ دې سدی رات تبایا na pri بس کا پخلا شا زچی داستایم تو ہم زماشا ایز دن پیدا بس کا پخلا شا زچی داستایم تو ہم زماشا زبدستایم تمہیں ہم ستایا زبدستایم تمہیں ہم ستایا وایا پزل دیس تیرا توایا وایا پزل دیس تیرا توایا قرارا دجن آراما دجڑ خمارا زبی لتایم دینا قرارا دجن آراما دجڑ خمارا تل بدی غوارم دلوی اخدایا تل بدی غوارم دلوی اخدایا وایا بجل دیس دیرا کمایا وایا بجل دیس دیرا کمایا